دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او فرخنده اسد د هرکلی کوو. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند فرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وای د صحت صوبای وزیر تل لری کېدو پورې بخل احتجاج جاری ساتي. د بلوچستان اسمبلی مخالفو سیاسي ګوندونو له لوري نن په کوټه ښار کې کار بندیست او د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی د کانګرس ځینو غړو سره د ایران د شخړې په اړه پټ معلومات شریک کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سرکاري روغتونونو ډاکټران وای د روغتیا صوبایي وزیر او ځینو نورو اړوند چارواکو تر استعفا پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د ډاکټرانو د احتجاج نن درېم ورځ ده. د صوبې په یو شمېر ښارونو کې ډاکټرانو د مې پر 14 تر هغې وروسته په روغتونونو کې کاربندیز پیل کړ چې د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال پر یو ډاکټر ضیاءالدین د تشدد خبرونه خپاره شول. نوموړي تور پورې کړ چې د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله ساتونکو وهلې دي خو هغه دا تور رد کړي. د کواټو پېښور د ډاکټرانو ټولنو مشرانو پرون اول پخوای احتجاج د حکومت لخوا د ډاکټرانو د کاري نظام او جوړښت بدلولو ضد کاوه خو اوس یې د کاربندیز مخه د صحت وزیر له دندې لری کول دي. بلخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د ډاکټرانو ټولې غوښتنې منلې دي.
منګ دغه چې څونه مطالبات موږ منلې دي، موږ دغه په تعداد کې اضافه کړې ده، موږ دغه ګریډونه پڑھاو کړې دي. دغه نه پسوم کسې شوې موږ سره دکې دي که ایشو نه یې صرف په دې بنیاد چې موږ ترانسفرې کوو چې راته سور کوستان ته لاړ شي، تاسو چترال ته لاړ شي، دی وي موږ نه ځو په دې په کمپرمایز نه چې چا ترانسفرې شي دی زیبا یا به کوړه.
هلته د صوبې سرکاري روغتون ته ورغلي خلک وایي د ډاکټرانو کاربندیز د ناروغانو علاج متاثر کړی او دا چې هغوی د بېوسۍ له وجې له شخصي کلینیکونو څخه علاج نشي کولی. د بلوچستان اسمبلی مخالفو سیاسي ګوندونو له لوري نن په کوټه ښار کې کاربندیز ته چې له عملی ټول دوکانونو او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې روان مالی کال د جون په 13مه ختمیدونکي دي خو د حکومت له لوري په صوبه کې د پرمختیا کارونه په بشپړه توګه ودرېدلې دي. په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړې نصر الله زیری نن مشال ریډیو ته وویل د حکومت ناقصه پالیسۍ او لوجې د صوبې د 80% پرمختیايي بجټ پیسې ضایع شوي.
د دې مطلب دا دی چې زموږ د صوبې خلک د دې ترقیاتي کارو سره محروم سو، یا به اسکول جوړې دی یا به د غریبانو لپاره هسپتال جوړې دی، چیرې به واټر سپلایانې ختلې، روډونه به جوړېدل، ډیمونه به جوړېدل، نالۍ به جوړېدلې، دا یو کار نه سو.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په اړه ویلي چې تیر حکومت د روان کال په کلیزي بودیجه کې نيستي 2.5 داسې سکیمونو او پروژې چولې وي چې د ولس په ګټه نه وي. د پاکستان د سېنات په خواني مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال میار زاربانی د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د حکومت موافقه په اړه اندېښنه ښودلی. زاربانی پرون په کراچۍ کې خبري غونډه ته په وینا کې تر اخته وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو اعلان وکړ. په خواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ انون ګوند مشر نواز شریف هم تیر ورځ په کوټ لکپت جیل کې د خپل ګوند غړو سره د لیدو پر وخت اخته وروسته د حکومت خلاف د تحریک چلولو هدایات جاری کړی دي. د دې ترڅنګ د مولانا فضل الرحمن په شریک متحده مجلس عمل لوړان دي په ملک د ملیل مارش پروم احتجاجي جلسه پیل کړی دي. بلخوا د بهرنیو چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي تیر ورځ په ملتان کې خبريالانو ته وویل احتجاج کول د سیاسي ګوندونو حق ته خو باید مخالف سیاسي مشران د جمهوریت مضبوطولو په اړه خپل دریز ولاړ پاتې شي. مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د موجوده حکومت خراب او اقتصادي منصوبو لوجې ملک دا وخت د معاشي بحران سره مخ دی. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ازلو د څوکیو د زیاتېدو د ترمیمي بل منظورېدو ستاینه کړې ده خو د حکومت او د پاکستان د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې دغه انتخابات زیات نه ځنډوي. د کامی وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په قبایلي ضلعو کې انتخابات باید د شپږو میاشتو نه زیات ونه ځنډول شي.
مونږ دا ترمیم چې دا خوشاین کړو خو مونږ دا غنو چې په کار دادا چې د دې په باندې معنی الیکشن د ډېر نه زنګولې کیږي او شپږ میاشتو کې دنه دنه دی دا الیکشن وکړې شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وای د نوو حلقه بندیو لپاره الیکشن کمیشن ته وخت ورکول ضروری دی، خو حکومت یې کوشش کوي چې دغه انتخابات زر تر سره شي. د تیر ګل پورس قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړ چې پکې د خیبر پختونخوا اسمبلی او قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکیو زیاتولو غوښتنه شوې ده. تاسو مشال رادیو ته وګی د امریکای کانګرس یوې ډلې ته په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اړه پټ معلومات ورکړل شول. دا له هغې وروسته ده چې د کانګرس ځینو غړو منځني ختیځ ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه د معلوماتو نه ورکولو شکایت کړی و. دغه خفیه معلومات تېره ورځ د کانګرس اتو غړو ته ورکړل شول چې پکې څلور د ډیموکرات ګوند غړي دي او څلور د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لري. بلخوا امریکایي مطبوعات د سرچینو په حواله لیکي را روانه اونۍ به د کانګرس ټولو غړو ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي. د ډیموکرات ګوند د استخباراتي کمیټې غړي مارک وارنر د کانګرس دغو اتو غړو ته د معلوماتو ورکولو په اړه سونه ویل، خو زیات یې کړه چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه باید د ایران لخوا د هر خطر نه د کانګرس غړي خبر وساتي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه هیواد د مهاجرت په نظام کې د ځینو لویو اصلاحاتو وړاندیز کړی. کانګرس ښایي دا اصلاحات منظور نه کړي، خو تر مخه به یې هنر لرونکو او انګریزي ویونکو ته په کم تعلیم یافته خلکو فوقیت ورکول کیږي. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ وویل چې دا نوی نظام به د موجوده قانون په ځای راځي. هغه زیاته کړه ډېر تکړه او قابل خلک ځکه پاتې شي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې لپاره زیاتره درخواستونه د کم مهارت لرونکو وي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبي او د موسم حال ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 140 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 145 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ 13 پیسې او 133 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ او 10 پیسې او 90 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 80 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 293 ایراني ریال نو په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال نو په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیرویشت ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زبوګ غږ په منځنۍ صفه شپږ کیلو هرتز سورې خبرونه فرخوندی اسد درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ او اسعارو بی او د سبانی موسم حال احمد الله وړاندې کاوه. د خیبر پختونخوا د سرکاري ډاکټرانو کاربندیز مریضانو ته مشکلات پېښ کړي. حکومت وایي د ډاکټرانو غوښتنې پوره کړي، خو هغوی د روغتیا وزیر د استعفا غوښتنه کوي.
منسٹر بل لری کیږي د کابینه بل لری کیږي او زمونږه هسپتالونو په اډمنستریشن کې چې داګه سره سمره داګه اډوایزر دي هغه د خپل ودونه لری کړی.
په کوټه کې اپوزیشن او سوداګرانو نن کار بندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو استازیتوب په اړه د آئینی ترمیم بل منظوري ستایل، خو وایي د انتخاباتو ځنډ اندېښمن کړي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وایي حکومت دې د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د ضمانت پر ضد سپریم کورټ ته درخواست وکړي. د لوګر چارواکي وایي کابل ته پر تلونکي سړک کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي، خو د سیمې اوسیدونکي بل دریځ لري.
پوسته ډېر د امنیت نگانه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کې شپه د گشت گذار وکړي.
شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سرکاري روغتونونو ډاکټران وایي د صوبې د روغتیا وزیر هشام انعام الله او د ځینو نورو روغتیایي چارواکو له دندو څخه تر ګوښه کېدو پورې کاربندیز ته دوام ورکوي. هلته د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال راډیو ته ویل د کاري نظام او جوړښت په اړه د ډاکټرانو غوښتنې منلې دي او حکومت ورسره نورو خبرو اترو ته هم تیار دی. ډاکټرانو پرون هم په روغتونونو کې مظاهرې وکړې او تور یې پورې کړ چې د روغتیا وزیر ساتونکو یې یو ملګری ډاکټر ضیاءالدین وهلی دی. خو شوکت سفزای وای ډاکټر ضیاءالدین لومړی پر هشام انعام الله حمله کړې وه. د شبیر احمد جان رپورت د پیښور د ډاکټرانو په نارو پیلېږي.
دغه
احتجاج کوم کې ډاکټران وای چې وړاندې د دوی هړتال د حکومت لخوا دا نوې قانون د ډی ایچ ای او آر ایچ ای په ضد وو، ولی اوس د دوی هړتال د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر هشام انعام الله لخوا د دوی یو مشر ډاکټر باندې د تشدد په ضد دی، او تر هغې به دا دوامدار وي تر څو چې د سیاست صوبای وزیر د خپل څوکۍ څخه لرې کړل شوی نه وي. د ډاکټرانو د سازمان یو غړی ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته په دې حق لوایي،
موږ مطالبات ابل ورځ خو بدلو ځکه چې د روژې پورې موږ سه هړتال نه کول غوښتل، نو څنګه چې هیلت منسٹر او داغه غونډګر زموږ په اسپتال کې رالو زموږ په مشر باندې لاس اوچت کړو، داغه سره دومره بدتمیزي وکړو، د اسپتال نه د غونډګر د یو اډه جوړ کړه، د هغې په وجه باندې اوس زموږ چې کوم مطالبات دي چې دا هیلت منسٹر به لرې کېږي، د ده کابینه به لرې کېږي، او زموږ له اسپتالونو په اډمنسٹریشن کې چې داغه سره څومره داغه اډوایزر دي چې هغه د دې کیواش کریئټ کولو په دې اسپتالونو کې ذمہوار دي، هغه دې پنې ننی که سبای هغه د خپل دونه لرې کړی شي.
بلخوا دغه اسپتالونو ته راتلونکي ناروغ خپلوان وای چې مریضان یې سخت تکلیف کې دي،
لري لري ځینې خلک راغلي دي او مریضان خلکو ته پراته دي، او ځای په ځای نه په واټونو کې څه د ډاکټرانو څه انتظامي شته، نه په بیډي کې شته، نه په ښوونځي کې شته، خلکو ته تکلیف دی، او روژه په خوله خلک دلته ګرځي راګرځي، څوک وایي اوس به هړتال ختم شي، څوک وایي اوس به ختم شي.
د مومند ضلع سلیمان چې لیډر ریډنګ روغتون کې مور داخله ده وایي،
دلته مې مور راوستې ده او داخله کړې مې، نو پنځه ورځې زما اوس ورځ راغلی ما هړتال هم ما ده په خپې غوښکې لري هېواد ته ځم، او چې څنګه راتلې کړې او پیړۍ ته راځم، پیړۍ ته لاړ شم هړتال نه ختم شي، بېرته وار ته لاړ شم، بېرته وار ته لاړ شم، نو هلته مې مریض پروت
یم. ولې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې حکومت خبرو ته تیار دی، او کچره مذاکرات څوک نه کوي نو حکومت به پزت کاروي وکړي.
ما خو نن اپیل کړی دی چې نور ډاکټرانو ته اپیل کوم چې کوم ښه خلک دی د خلکو ښه خدمت کول غواړي، موږ هغه نه دا ایکسپیکټ کوو چې هغه به داسې قسم حرکت نه کوي. موږ د هغې څومره مطالبات دي موږ منلې دي، موږ د هغې په تعداد کې اضافه کړې ده، موږ د هغې ګریډونه بڑھاو کړي دي، موږ د هغې سرسټرکچر موږ هغې زیات کړی دی، د هغې نه پس هم که څه ایشو وي موږ سره دې کېږي، که ایشو نه وي صرف په دې بنیاد چې موږ ترانسفر یې کوو چې یاره تاسو کوهستان ته لاړ شئ، تاسو چترال ته لاړ شئ، دوی وایي موږ نه ځو، په دې به کمپرومایز نه کوو چې چا ترانسفر شي دي زیبا یا به کور ته ځي، بیا چې موږ سره کوم آپشن
دا وخت خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري اسپیټالونو کې صرف ایمرجنسی کې ناروغه کتل شي، ولې دغه ډاکټران وای چې اوس خو ایمرجنسی ډیوټي کوي، او کچره د دوی غوښتنه اونه منل شوي نو ایمرجنسی سرویسز به هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور. اوریدونکو، د پېښور په څیر په کواټ کې هم سرکاري ډاکټرانو د روغتیا صوبایي وزیر او د ډاکټرانو کاري نظام او جوړښت په اړه د حکومتي پالیسۍ ضد کار بندیز کړی دی. د ډاکټرانو ټولنې مشرانو پرون مشال راډیو ته ویل، حکومت دی پر ډاکټر ضیاءالدین د روغتیا د صوبایي وزیر د ساتونکو د تشدد پلټنې هم وکړي. د روغتیا وزیر هشام انعام الله د ډاکټرانو تور رد کړی. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو کار بندیز ورته مشکلات پېښ کړي دي. ممتاز بنګه حال راکوي.
د خیبر پختونخوا نور سیمو په شان کوارټ کې هم د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر باندې د روغتیا صوبایي وزیر د محافظینو تشدد په ضد ډاکټرانو احتجاج کړی، او د ایمرجنسی نه بغیر د هسپتال ټولې څانګې تړلې. ډاکټرانو د احتجاج په توګه او پی ډی ته تالې واچولې، او په وارډونو کې هم کاربندیز پیل کړ. د خیبر پختونخوا ډاکټرز کونسل کوارټ څانګې مشر ډاکټر ایاز خان پر ډاکټر ضیاءالدین د تشدد پیښه وغندله، او د پلټنو غوښتنه یې وکړه. د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په نوم هسپتالونه نجی کول، او د روغتیا په څانګه کې د سیاسي لاسوهنې لار هوارول غواړي.
آل لیډی چې کوم دی مریضان موږ سره ډېر زیات غریبان مریضان راځي، هغه د لس روپیو پرچه نه شي اخیستی. حکومت ته دغه پرچه به 50 روپۍ کول، ټیسټونه به 500 نه 2000 ته کول، او سرکاري دوایې چې کوم ملاوي دي بندې وکړي. نو چې پیشنټ دغه د پرایوټایز کی دغه شنو ای بچ کوي غریب، نو موږ دی او یو ماس ټرانسفر دا کوم سیستم دی چې لکه هر څه لکه ناظم او ضلع ناظم او تحصیل ناظم کوي، صحت نه تاسو ولې راجوړه جوړوي؟
د خیبر پختونخوا ډاکټرز کونسل کوارټ څنګ جنرل سیکرټری ډاکټر نوید فاروق ویل چې حکومت د تشدد لار خپل کړې، د کومې په ضد به د دوی احتجاج جاری وي.
دا زمونږ هړتال چې دا به بالکل جاری وي، ځکه چې خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي حکومت دی بالکل په غونډاګردي باندې راغلی دی، او دوی چې کوم دومره فرسټریټډ دي چې دوی بالکل زمونږ خبره راول ته کینی نه، بل دغه چې دی کې غریب سړی ته بالکل هیڅ فائدہ هم نشته.
بلخوا د ډاکټرانو احتجاج او کاربندي سره د مریضانو ستونزې زیاتې شوې. د ډیویژن هیډکوارټر هسپتال په او پی ډی کې موجود موجود اعجاز خان چې د خپل مریض سره راغلی وایي چې حکومت او ډاکټران د خپل منځي اختلافات ختم کړي او عام ولس ته د ستونزې نه سیوا کوي.
اصل کې خبره دا ده چې سټرایک وشولو زیتې شوی سرکار طرف نه شوی ده ډاکټر طرف نه شوی ده خود خپل کې کینی ده کیسا نیو طرف ته کی نو ده ذلیل خو هغه شولو مریض شولو اته د زرا شي دي کې ډاکټران نشته دي هغه تکلیف کې ده هغه بوسی پرایویټ بوسی پرایویټ زګم د ډېر زیات درنه خرشي دي فیسونه بیل ادا وایانو کې کمیشن بیل نو دادا څه د غریب اولس خېګړې دي پاره او په دوه رحم کوونه دي پاره صوبای ګورنمنت او خاص کر وزیر اعظم عمران خان دې په دې شي کې دلچسپي واخلي ویل ټولي صوبې کې داسې بد حال شوري ده مریضان اخر شي ته لاټي چاته او جوړي
د صوبې ډاکټران د حکومتي اصلاحاتو د اعلان وروسته د تیرې سمودینه په احتجاج دي او د حکومتي چارواکو او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي خو تر اوسه دغه ستونزه هواره شوې نه ده. بل خو د روغتیا صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله خان په ډاکټر د تشدد تورونه رد کړي. د مې په 14مه پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې دوی سخت او مثالي ګامونه پورته کول غواړي. خلکو دوی ته وټونه هم دې د پاره ورکړي چې د خلکو ژوند ښه کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
دا خو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د مظاهرو او د کاربندیز حال وو. په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو نن په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی او سوداګران وایي ملاتړ یې کوي. په کوټه کې نن زیاتره کاروبارونه تړلي دي. اپوزیشن ګوندونو پر حکومت تور پورې کړی چې مالی کال پای ته پر رسیدو دی خو کلنۍ بودیجه یې نه ده کارولې. حکومت وایي د پخوانی حکومت ځینې پروژې یې ځکه نه دي عملي کړي چې اجتماعي ګټه یې نه لرله. ایوب ترین رپورټ لري.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د جماعتونو له لورې نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کاربندیز دی چې له امله ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لږ ده او پر سړکانو باندې د موټرانو چلن هم کم دی. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د جماعتو مشرانو ویل دي چې روان مالی کال د جون په 1.5 نیټه ختمېدونکي دي خو د حکومت له لورې په صوبه کې د پرمختیا د کارو لړۍ په بشپړه توګه درېدلې ده چې له امله باید د کلیزې بودیجې لویه برخه لپس یا ضایع سي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری و مشال ریډیو ته وویل
په دا بجټ کې کم و بیش 80% ڈیولپمنٹ بجٹ آغا لیپسو ددی مطلب دادی چیز مج د صوبے خلق ددی ترقیاتی کارو سا محروم سو یا با اسکول جوڑے دے یا بد غریبان دو پارا اسپتال جوڑے دے چیری با واٹر سپلایا نختلے روڈونا بجوڑے دل ڈیمونا بجوڑے دل نالی بجوڑے دلے دا یو کارنو سو.
بلخواد دا بلوچستان د تجارت د اتحادیه له لوري د نن ورځې د کاربندیز ملاتړ اعلان شوی دی. د حزب اختلاف د جماعتو له لوري بنن د کوټ پریس کلب مختیو احتجاجی مظاهره هم وسی. د حزب اختلاف پر احتجاج باندې بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی په خپل عکس العمل کې ویل دي چې د تیر حکومت له لوري د روان کال په کلیزی بودیجه کې نږدې 2500 داسې کیمونه یا پروژې اچول شوي وي کوم چې د ولس په اجتماعي ګټه نه وي او اوسنی حکومت دغه سکیمونه لرې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې حزب اختلاف ته پکار دی چې د تیر حکومت د ناوړه سکیماتو یا پروژو دفاع ونه کړي بلکې د ولس د ګټې لپاره د اوسني حکومت ملاتړ وکړي ځکه چې اوسنی حکومت د پرمختیا د کارو ترڅنګ په صوبه کې د بیروزګاری د ختمولو لپاره په لومړني ځل و نږدې 40,000 ځوانانو ته د روزګار ورکولو زمینه هم مساعده کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د پاکستان د سینټ پخوانی مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال میا رضا ربانی د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د حکومت د موافقې په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې تر اختر وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو اعلان وکړ. په عین وخت کې د اپوزیشن بل لوی ګوند مسلم لیگ نون هم تر اختر وروسته د احتجاجونو پیلولو ګواښ کړی دی. جمعیت علماء اسلام فی وار له مخه په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که اپوزیشن ګوندونه دا غنی چې احتجاجونه به یې هیواد ته ګټه ورسوي نو دا کار دې هم وکړي. احمد الله معلومات راکوي.
پرون د زیارت پورس په کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډې ته وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سینیټر میا رضا ربانی له حکومت غوښتنه وکړه چې IMF سره شوی لوزنامه د پارلمان ته وړاندې کړي او دا ډیره د افسوس وړ خبره ده چې اوس به د پاکستان بجټ IMF جوړوي. د نوموړي وینا وا د حکومت خرابو پالیسیانو له وجې ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی نو ګوند به یې پر ضد د ورکوټي اختر نه وروستو احتجاجي مظاهرې شروع کوي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف په کوټ لکپت زندان کې د ګوند غړو سره ملاقات پر مهال د اختر نه وروسته د حکومت پر ضد د تحریک چلولو لپاره هدایات جاری کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوند لخوا د اختر وروسته د حکومت پر ضد مظاهره کولو په حق له د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې رسنۍ او ته وویل دا د دوانو ګوندونو سیاسي فیصله ده او که ګڼي چې د احتجاجي مظاهرو نه یې ملک ته ګټه رسېدلی شي نو ضرور دی وکړي. ما ته یاد دی چې کله دوی په حکومت کې وو نو هر ورځ به یې وزیرانو بیانونه ورکول چې مظاهرو او درنو له وجې تاسو جمهوریت ته نقصان رسوئ، خو که اوس یې په سوچ کې څه بدلون راغلی وي نو اختر نه وروستو خپل شوق دی پوره کړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحد مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
د احمد الله رپورټ موارد. پاکستان سپریم کورټ د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه د تورن پولیس افسر راونوار له هیواد د بهر تک پر معامله اوریدنه کړې ده. د سپریم کورټ یوې جرګهګۍ پرون د انوار له وکیل وپوښتل چې هغه ولې خپل نوم د ممنوع الخروجۍ له لیسټه یا ای سي ایل ایستل غواړي. وکیل ورته وویل چې پخوانی پولیس افسر کورنۍ بهر اوسي نو ځکه وځي. وکیل لان وایي که انوار بهر ولاړ نو ښایي هیواد ته ستون نشي. سراج ظهیر موضوع څېړلې.
د زیارت پورس د پاکستان سپریم کورټ د وزیرستان سوان نقیب الله محسود د وژنې په مقدمه نیول شوی د سند پخوانی پولیس ایس ایس پی راوانور وکیل ته حکم ورکړو چې د راوانور لخوا د ای سی ایل نه د نوم وستلو د نظرسانۍ درخواست بیا د عدالتي فیصلې سره جمع کړي. د سپریم کورټ د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې دنی بینچ کې د راوانور له وکیل وپوښتل شو چې نوموړی خو پولیس افسر و نو بیا ولې بهر ملک ته تګ غواړي؟ آیا د ده په بهر ملک کې څه کاروبار دی چې دی تګ غواړي؟ په کومه چې راوانور وکیل وویل د ده موکل خپل کورنۍ سره لیدو لپاره بهر ملک ته ځي. په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کاران وایي راوانور په دې طریقه بهر ملک ته تښتېدل غواړي، خو د پاکستان د قانون مطابق چې د کوم چا پر ضد پلټنې یا مقدمې روانې وي هغه له ملک بهر نشي تللی. د نقیب الله محسود په مقدمه نظر لرونکي او په اسلام آباد کې وکیل عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته نن د جمعې په سهار وویل
خپل مستقبل په نظر ودرو می چې مطلب زما مستقبل په کم ځای کې دی، په دې وجه دا تښتېدل غواړي او چې یو د لاړ شي نو بیا دا خو ایستل ډېره مشکله خبره ده.
همداشان په پېښور کې یو بل وکیل او د قانوني چارو تجزیه کار شاهمودین خټک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
چې کم کسا عملیاتي کیسونو کې یا داسې ځینو کیسونو کې نامزد شوی وي بطور ملزم، نو هغه ته دا ای سي ایل بنیادي قانون جوړ دی دپاره ده چې داسې کس ته بیا اجازه نه ملاوي ده چې هغه بهر لاړ شي.
د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان 24 کلن ځوان نقیب الله محسود د سند پولیس افسر راوانوار په پولیس مقابله کې په موبایل نه توګه وجلې وو او په دغه موقع پولیسو داوا کړی و چې په شالتیف ټاون کې یې په مقابله کې څلور تر هغه وجلې. چیرستو بیا په لټنیز ډلې ثابت کړه چې نقیب الله محسود یې بی ګناه وجلې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د می پر 14مه یو آئینی ترمیم منظور کړ چې پکې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو زیاتولو وړاندیز شوی. د قانوني مسودې تر منظورۍ وروسته یو باس پیل شوی او ځینې سیاستوالان له شپږو میاشتو څخه د زیاتې مودې لپاره د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو ځنډېدو امکان اندېښمن کړي. دا چې د انتخاباتو نوی مهالویش او تیاری څومره وخت اخلي او د ټاکنو ځنډ په اړه اندېښنې څومره پر ځای دي، دا پوښتنې ظفر خان را ځوابوي.
قبایلي زیرلو په صوبایي اسمبلی کې د څوکیو زیاتېدو بل تر منظورۍ وروسته ځینې سیاستوالان دا د اصلاحاتي عمل د ځنډېدو یوه بهانه ګڼي. دې ته په کتو د جماعت اسلامي ګوند مشرانو پرون په باجوړ کې خبري غونډه وکړه. د ګوند د قبایلي زیرلو مشر سردار خان غونډې ته وویل که په ټاکنو کې له شپږو میاشتو زیات ځنډ وشي نو دوی به یې په ضد احتجاجونه پیل کړي.
که په دې کې تاخیري حربې استعمالې دي نو بیا به جماعت اسلامي هم او ټول سیاسي تنظیمونه د دې خراب احتجاج وکړي. کل دغه به اله تر سره شي چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې زمونږه نمائندګي راشي.
یوازې جماعت اسلامي نه، بلکې له دې مخکې د مسلم لیگ نون او ځینې نورو سیاسي ګوندونو، سیاستوالو، ملکانو او قبایلي مخکښانو د زیات ځنډ وړاندوینې کړې او په دې اړه یې اندېښنې ښودلې دي. که څه هم د پاکستان د ټاکنو کمیشن لا تر دې دمه د ټاکنو د ځنډ رسمي اعلان نه دی کړی، خو د کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سویل خان بیګا مشال رډیو ته وویل ښایي ټاکنې وځنډوي. هغه وویل په نوو تیاریانو کې به لوی چیلنج حلقه بندي کول وي او دا به له 15 تر 16 میاشتو پورې وخت واخلي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن پخوانی مشر کنور دلشاد وای د قومي سملای منظور کړي بل به سینټ ته ځي او له هغه وروسته به ولسمشر لاسلیک وي. لدې وروسته به دا د ټاکنو د کمیشن مجبوري شي چې د انتخاباتو لپاره نوې محلويش وټاکي.
اوس به نوې لیستونه جوړیږي او له نوې سره به حلقه بندي کیږي. دا کار په درو میاشتو کې کېدای شي، ځکه چې د قبایلو جغرافیه کې ډېر ستونزې نشته. که ټاکنې له شپږو میاشتو زیاتې وځنډیږي نو دا د قبایلو په ګټه نه دي.
کنور دلشاد وویل په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې ټول ټاکنې کیږي. که د قبایلي ضلعو انتخابات له شپږو میاشتو زیات وځنډیږي نو قانوني پیچلتیاوې به پیدا کړي. د قبایلي ضلعو د څوکیو زیاتولو بل قومي اسمبلۍ ته د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وړاندې کړی و. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل په بل کې په شپږو میاشتو کې دننه دننه د انتخاباتو کولو ذکر شوی دی. دا وړ ویل په راتلونکو یوه هفته کې به سینټ په شپږشتم ترمیم د بحث لپاره غونډه وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې په یوه اونۍ کې به دننه دننه شپږشتم ترمیم له سینټ منظور او ولسمشر به یې لاسلیک کړي. پروس کال په مئی کې په عین کې د 25 ترمیم له لارې قبایل په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شو. د هغه ترمیم له مخې په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه، یعنی د جولای له 25 مخکې کول لازمی وو. د شپږشتم ترمیم له مخې هغه موده شپږ نورې میاشتې وغځول شوه.
د ظفر خان رپورټ مو اوریده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د شپږشتم آئینی بدلون منظوري ستاینه کړې. د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن ګوند مشران وایي هیله لري چې د قبایلو لپاره د صوبایي اسمبلۍ انتخابات په زیات وخت ونه ځنډیږي. د واکمن تحریک انصاف یو مشر وایي انتخاباتي کمیشن چې هر وخت وغواړي حکومت ورته انتخاباتو لپاره اسانتیاوې برابروي. خالد خان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو دپاره صوبایي اسمبلۍ کې د سیټونو زیاتېدو ستاینه کړې ده. خو دا حکومت او د پاکستان انتخاباتو کمیشن نه یې غوښتنه کړې ده چې شپږ میاشتو کې دننه د دې دپاره ټاکنې وکړي. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر اسفندیار ولی خان یو اخباري بیان کې قومي اسمبلۍ نه د شپږشتم بدلون منظورېدو هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده دغه بل به د پاکستان سینټ نه هم په اتفاق سره منظور شي. خو بیا هغه ویلی دی پکار ده چې دا قانون د قبایلي ضلعو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو د شیډول نه وړاندې منظور شوی، ځکه چې د ده په وینا الیکشن کمیشن د روان کال 2 جولای د ټاکنو نیټه اعلان کړې وه او اوس دغه ټاکنې به ځنډول شي. دغه شان د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین سکندر حیات شیرپو په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو لپاره 12 او خیبر پختونخوا اسمبلی سلیر چوکو زیاتېدو هرکلی کړی دی. خو ویلی دی دا نوې صوبایي اسمبلی چوکو د پاره زر تر زره حلقه بندي وشي.
مونږ دا ترمیم چې دا خوشاین کړو، خو مونږ دا غنو چې پکار دادا چې د دې په باندې معنی الیکشن د ډېر نه زنګول کیږي او شپږ میاشتو کې دنه دنه دی دا الیکشن وکړي شي.
دا خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان ویلی دی چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې دا ټاکنو د پاره د مخکې نه تیاری کړې ده.
دا یو ښه خبره ده. الیکشن پکې ډیلی د دې وجه نه کرام له دغه وجه بدای چوز به الیکشن کمیشن ته لږ وخت پکاري چې دا نوې حلقه بندي کوي او خپل غپره پروسس پورا کئ نو زما په خیال چې فائدې چې کمې دي د زیات نمائندګۍ هغه دومره ډېرې دي که یو دوه درې میاشتې څلور میاشتې د الیکشن ډیلی شي نو مونږ نه غواړو چې ډیلی دي شو کې الیکشن کمیشن سبا کولی شي سبا دي کې حکومت خو ورته تیار دی فنډز ورکول چې کوم د الیکشن په کولو باندې راځي هغه ول حکومت پرووایډ کړی دي
الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې زم شوي ضلعو دپاره د صوبایي اسمبلی شپاړس چوکو دپاره د ټاکنو دویمه جولای نیټه اعلان کړې وه چې تر یولسم مئی پورې څلور سوه او اته دېرش امیدوارانو کاغذونه ورته جمع کړي وو خو چې کله قومي اسمبلی کې دا محسن داوړ وړاندې شوی بل په اتفاق منظور شو نو په صوبایي اسمبلی کې دغه چوکۍ د شپاړسو په ځای به څلیرش او قومي اسمبلی کې دولس چوکۍ په ځای شي دا کوم دپاره الیکشن کمیشن به نوی شیډول اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په پېښور کې د غرمې دولس نیمې او په کابل کې دا د دولس بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري روغتونونو ډاکټران وایي د روغتیا صوبایي وزیر او ځینو نورو اړوندو چارواکو تر استعفا پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د صوبې په یو شمېر ښارونو کې ډاکټرانو د مئی پر څوارلسمه تر هغې وروسته په روغتونونو کې کاربندیز پیل کړ چې د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال په یو ډاکټر ضیاءالدین د تشدد خبرونه خپاره شول. د بلوچستان اسمبلۍ مخالفو سیاسي ګوندونو له لوري نن په کوټه ښار کې کاربندیز دی چې له امله یې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې روان مالی کال د جون په دیرشمه ختمیدونکی دی خو د حکومت له لوري په صوبه کې د پرمختیا کارونه په بشپړه توګه ودرېدلي دي. د پاکستان د سینټ پخوانی مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال میار زرابانی د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د حکومت د موافقې په اړه اندېښنه ښودلی. د زرابانی پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې تر اختر وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو په صوبایي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د څوکیو د زیاتېدو د ترمیمي بل منظورېدو ستاینه کړې خو د حکومت او د الیکشن کمیشن نه یې غوښتنه کړې ده چې دغه انتخابات زیات نه ځنډوي. د امریکایي کانګرس یوې ډلې ته په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اړه پټ معلومات ورکړل شو. د هغې وروسته دا چې د کانګرس ځینو غړو منځني ختیځ ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه د معلوماتو نه ورکولو شکایت کړی و. دغه خفیا معلومات تېره ورځ د کانګرس اتو غړو ته ورکړل شول چې پکې څلور د ډیموکرات ګوند غړي دي او څلور د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لري. او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه هیواد د مهاجرت په نظام کې د ځینو لویو اصلاحاتو وړاندیز کړی. کانګرس ښایي دا اصلاحات منظور نه کړي خو تر مخه به یې هنر لرونکو او انګریزي ویونکو ته په کم تعلیم یافته خلکو فوقیت ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. بیان د فرخنده اسد ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان له نننۍ ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي او مهمه برخه پښتو کړې دي.
دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د زیارت پورس په مارکیټ کې د یو ډالر نرخ یو سل اته څلوېښت روپو ته ورسېدو او د روپۍ په قدر کې دا کمواله د وزیر اعظم عمران خان د اکسچینج کمپنیانو یو پلاوي سره د ملاقات یو ورځ وروسته مخې ته راغې چې پکې وزیر اعظم ترې خواست کړی و چې ډالر نرخ پر ځای ساتلو لپاره د ورسره مرسته وکړي. ورسپانه لیکي حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخستو لپاره ورسره یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده چې تر مخه یې د مارکیټ مطابق به د ډالر نرخ ټاکلی کیږي او د مرکزي بانک نوي گورنر پری فورن عمل شروع کړو. ورسپانه لیکي ښکاري داسې چې دا خو شروعات دي او په راتلونکي کې د ډالر نرخ نور هم زیاتېدلی شي نو حکومت لا پکار دي چې روپۍ قدر مستحکم کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله وکړه شوه چې کومې اکسچینج کمپنیانې د مارکیټ ریټ نه په زیات نرخ به ډالر خرڅوي نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي. ورسپانه لیکي د حکومت دې فیصلې وروسته خو په اصولي توګه د روپۍ قدر په ځای پاتې کېدل پکار وو. خو د زیارت پورس قریبا شپږ روپۍ اضافي وروستو یو ډالر یو سل اته څلوېښت روپو ته ورسېدو. د کم نه چې دا خبره په ډاګه شوه چې د ډالر نرخ زیاتولو کې چې څوک ککړ دي هغوی د حکومتي فیصلو هم څه خیال نه ساتي. ورسپانه لیکي د ډالر نرخ زیاتېدو سره نه صرف په غیر ملکي قرضو کې په اربونو روپو اضافه کیږي بلکې تیل ګرانېدو له وجې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه هم زیاتېږي. نو حکومت له پکار دي چې په حالاتو قابو موندلو لپاره
لپاره دی کوټلی ګامونه پور تکړی زکه که یو ځل اولس د حکومت پر ضد سړکونو ته راووتل نو بیا به تحریک انصاف لپاره حکومت کول ګران شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د روژې په میاشت کې د ملک په مختلفو برخو کې رمضان بازارونه لګولې شوي دي چې اولس په ارزانه نرخ سبزیانې، میوې او نور خوراکي شیان ترلاسه کړي. خو له بده مرغه نه خو په دې بازارونو کې معیاري شیان میلاویږي او نه یې دوکانداران په ټاکلې شوو نرخونو خرڅوي. ورځپاڼه لیکي صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د ګرانۍ مخنیوي لپاره ګامونه په پورته کولو سره دې د نرخونو ټاکنې کمیټیانې فعاله کړي او چې کوم دوکانداران په زیات نرخ شیان خرڅوي او یا یې کوالټي ښه نه وي نو سزا او جرمانه دې ورله وټاکي، ځکه چې د اولس د ټیکس کمې پیسې چې په دې بازارونو خرچ کیږي چې صحیح ګټه خو یې دوی ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د فینانشل ټایمز ورځپاڼې او نېشنل انټرست مجلې لیکنې راخیستې دي. فینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف ترمنځ د پور په اړه شوې موافقې ته کتنه کړې. ورځپاڼه وایي پاکستانی حکومت به له آی ایم ایف د پور اخیستو لپاره په هیواد کې دننه یو شمیر سخت اقدامات کوي. نېشنل انټرست مجلې د امریکا او ایران ترنګلتیا په اړه لیکلي چې تهران له اوسنیو ستونزو او مشکلاتو وتل غواړي خو واشنگټن یې نه پرېږدي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې پاکستانی وزیر اعظم عمران خان به د ملک د اقتصادي کړکیچ د کابو کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق سخت پروګرام ته غاړه ږدي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم له 1980 کال راهیسې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ داسې یولس نور پروګرامونه هم سوي دي خو دا به تر ټولو سخت وي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان وفاقي حکومت د تیرې اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د پیسو له نړیوال صندوق سره یا یو داسې تړون کړی چې له مخې به یا پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور ورکول کیږي. تر دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق هم په یو بیان کې ویلي و چې پاکستان ته به په راتلونکو درو کلونو کې شپږ ارب ډالر ورکوي. فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې یو خو به د دې پور لپاره د پیسو نړیوال صندوق د مرکزی ادارې هوکړې ته ضرورت وي، خو که هغه وهم سي نو بیا به هم پاکستان یو شمیر سخت ګامونه اخلي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د اپوزیشن پیغورونو ته پام نه کوي او داسې پریکړې به کوي چې نوموړی یې پخوا سخت مخالف پاتې شوی دی. ورځپاڼې د اقتصاد پوهانو له خولې لیکلي دي چې پاکستان به د دې پور په بدل کې ځینو کاروبارونو او شخصیاتو ته ورکړل سوې نرمي بیرته اخلي، د لوی پیمانې رعایتونه به ختموي او د ډالر په مقابل کې به د روپیو قدر کموي. د ورځپاڼې په وینا په تیر یو کال کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت وار له مخه تر 22% زیات راټیټ شوی دی. بل پلو نېشنل انټرست مجلې بیا په یو لیکنه کې د امریکا او ایران ترمنځ شخړې ته کتنه کړې او لیکي چې ایران له اوسنیو مشکلاتو د وتلو لپاره د یو موقع په لټه کې دی خو امریکا داسې یو نوبت نه ورکوي. مجله لیکي چې د نړیوالو او ایران ترمنځ له اټمي تړون څخه د امریکا د وتلو یو کال پوره سوی دی او په عین وخت کې ایراني ولسمشر حسن روحاني د دې تړون د عملي کولو لپاره د ډیرو سختو ګامونو نرمولو امر هم کړی دی. مجله لیکي چې د ایران لخوا دا یو ډیره سنجول سوې پریکړه ده او هدف یې د امریکا لخوا د بندیزونو بیا لګېدو ته د غبرګون په توګه پر امریکا او اروپایي هیوادونو فشار زیاتول دي. د فینانشل ټایمز په لیکنه له ایران سره دوی لارې دي چې یا خو به امریکا پرېږدي چې فشار ورباندې زیات کړي او یا به په خپله هم په مکمله توګه له دې تړون څخه وځي.
لبوروال کاکړه مو د نړیوالو مطبوعاتو کتنه پښتو برخه ژباړه واورېده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو هیڅ امکان نشته. نوموړي پرون په ټوکیو کې په خبرو کې وویل دی نه پوهیږي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه ولې دومره ډاډه دی. تر نوموړي یوه ورځ مخکې ټرمپ ویلي ول تهران به ژر له واشنگټن سره د خبرو غوښتنه وکړي. احمد تکل تفصیل لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبرې غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی، او زیاته یې کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعا ناسمه ده. ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي وو چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنګټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ټرمپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 نور لاسلیک کوونکي برتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمني وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي، او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي، او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوردونکو، امریکایي چارواکو طالبانو د هغو رپورټونو پر وړاندې خبرګون خودلی چې وایي پینټاګان غوښتل طالب مرکچیانو ته د قطر د خبرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې ویلي ول چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2019 زیږیز کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د طالبانو د سفر د لګښتونو په اړه کانګرس ته وړاندیز کړی وو. د پینټاګان یوې ویاندې ویلي دي واشنګټن طالبانو ته پیسې نه ورکوي، او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي دا ډول رپورټونه یې د بدنامو ولو د لړۍ برخه ده. احمد تکل معلومات راکوي.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکی ویاند د چهارشنبه په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پینټاګون د 2020 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي، د ویان له قوله زیاتوي چې پینټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه، او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پینټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني، او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پینټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچنی اختر کې وروسته له دې چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه، او پینټاګون د 2020 او 2019 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پښتنې په جواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري، او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یو برخه ده. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
د سختدریزۍ د ټولنیز شبکې او سختدریزۍ خبرونې دویمه برخه په راتلونکي ګړۍ کې، او په راتلونکي ګړۍ کې به تر نیمایي ګړۍ وروسته تاسو تاندې هیلي خبرونه واورئ، او تر هغې وروسته ټولنیز شبکې او سختدریزۍ خبرونه اورئ. اوس ورځو بل رپورټ ته. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې کابل ته تلونکي سړک امنیت لپاره یو شمیر نوې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. دوی پرون مشال راډیو ته د ولایت په ځینو سیمو کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته هم دوام ورکړی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي پوستې خورا زیاتې شوې دي چې له کبله یې خلک له ستونزو سره مخامخېږي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لویه لار چې د محمد اغې ولسوالۍ تیره شوې، هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کېدې او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن و. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. د پنجشنبه په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قوماندان رحم خدا خلص مشال رادیو ته ویل
بیشتر سای سرخاو
مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وي چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد اغې ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کوو، او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قوماندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قوماندان سردار محمد اموایی چه په وروستۍ دوه درې میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې خوالی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
مراتونه جریان لري او ښه د سوالونو لري په ساته د لوګر کې. موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجي د قدم حالاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسای ټول پاک سره فضل خدای دې کوم مشکل دغه ساحو کې نشته.
لوګر کې ځایی اوسیدونکي په محمد اغې ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بوري خوایي. د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پام وشي، ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیاوایی په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوي دي. افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعې جوړې کړي.
مونږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوستونه دوی د راټوله کړي په لوګر کې ټوله پوسته سوې ده. نو د پوسته ډېره د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه د منتظره را جوړه کړي شپه د ګشت گذار وکي او چیرته چې جنگ کې ګل تک په ډیره سرعت باندې ورسي نو وزنی مشکل ستونزې هم دغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او کاس پر عالم کې هم وخت نا وخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړې رامنځته کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
د نګرار چارواکي وایي له وسلوالې ډلې داعش سره تړاو لرونکې یوه 14 کسیزه کورنۍ ځان ور سپارل دی چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي. چارواکو دا کسان پرون خبرې اعلان ته وښودل. په دوی کې د کورنۍ یو مشر وویل د پاکستان له لاهور ننګرهار ته ورغلی و خو وسلواله روزنه یې نه وه ترلاسه کړې. د ننګرهار والی پرون په همدې غونډه کې د ځینو نورو وسلوالو د نیولو خبر هم ورکړ. باز محمد عابد له جلال آباد.
د ننګرهار ملي امنیت ته تسلیم شوې ده څوارلس کسیزه کورنۍ چې درې مېرمنې او پنځه ماشومان هم پکې دي د پنجاب د لاهور سره تعلق لري. د دې کورنۍ مشر محمد عمران وایي د تیر یو نیم کال راهیسې د یو افغان په مرسته د تورخم له لارې د ننګرهار اچین ولسوالۍ مامندرې ته راغلی و او هلته یې د داعش په لیکو کې فعالیت کاوه.
میں نے تو
ٹریننگ
میں نہیں کی اور نہ میں نے جنگ میں کوئی حصہ لیا.
ما کو نہ کوم ٹریننگ کڑیو اور نہ میں جنگ کی برخا اخستیوا. زچدل تراغلم نو زما یو عادت تے چے دیو مسلک پاڑا ول سیڑ نہ کوم صحیح دے کہ غلط. مو گولی دل چے ہاوی ماحول او دا ہاوی سسٹم اسلامی نو دوگو مو چے ہاوی دعوا کولا
جیسے انہوں نے دعوی کیے تھے.
عثمان چے محمد عمران زوی دے رسنے او تو ویل جہاد خبری کولی اور کوپری نظام دے بلخواد ننگرار والی شاہ محمود میخیل بامدی موخ جوڑ شوی خبری کانفرنس تا پوینا کی پر دې سربیره د ملي امنیت ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د یو داعش په ګډون نهه تنه وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي.
اته کسه طالبان هغه نیول شوي دي. سلاګانې هم دي ورسره نیول شوي دي چې یو بله مهمه مسله دا و چې کله ابله شپه انفجار وشو د هغې نه وروسته په ماغه شپه باندې په یو سره کې 3,116 کیلوګرامه انفجاري مواد چې هغه امونیم نایتریت او سوډیم دي چې دا یو ځای کېږي بیا مهمه ته جوړېږي د درې کسو په شمول چې یو کس یې سره کې کار کوو نیول شوی دی.
والی زیاتوي چې په تېر یو کال کې د ملي امنیت ځواکونو 650 د بیلابیلو تروریستی جرمونو په تور نیولی او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردوونکو، په پاکستان کې د ګزرن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي دا مهال د ګزرن وایرس د خیبر پښتونخوا د بنو په ځینو برخو کې په تیزۍ خپریږي، نو ځکه د جون پر 10 هلته واکسیني کمپین پیلوي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي څاسکو کمپین 13 میاشتې تر ناسمو اوازو خپرېدو، مظاهرو او تاوتریخوالي وروسته وځنډول شو. چارواکي وایي په جولای کې د ټول هیواد پر کچ واکسیني کمپین پیلوي. ظفر خان رپورټ لري.
د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وای پرون په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. د ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اکرم شاه بیگانه وخت مشال رډیو ته ویل سګنه کال له پیل راهسي د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 1100 ته ورسېدو. نوموړي ویل د بنو په سب ډیویژن کې سکل د پولیو وایرس په تیزۍ خوريږي چې له عملی په شمالي وزیرستان او بنو کې روان کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي دي. ډاکټر اکرم شاه ویل د پولیو د ښکار شوو ماشومانو مور او پلار خپل بچو ته له څاسکو ورکولو انکاري وو.
دا چې بیسیکلی د کمزین را روان دي په نارت وزیرستان کې په بنو نغم زمون کې څه لکه په دې تر کو پوره پدې شپږ کیسونو کې چې کوم دی ورکې پی په هغه کې 15 کیسونه زمون د بنو ډیسټریکټ نه دي. نو پرابلم دا ټیم سره دار روان دي چې کوم سره نن لکه موږ د کراچۍ چې کوم کیس پاز جوړ شوی دی نو دا اوم ریفیوزل دی. د سره دغه شانته کوم وګورو د موږ د بنو چې کوم 15 کیسه دي پامه کې درې کیسونه داسې دي چې هغه ریفیوزل دي.
په پاکستان کې د تیر کال پرتله سګنې کال د پولیو زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. سکل د اپریل په 28 د پیښور په ماشوخیل کې د پولیو واکسینو زد غلط اوازه خوره شوې و چې د هغې راورستو ځینې خلکو خپل بچو ته د دغه څاسکو لور کولو انکار کړي. همداراز د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پولیو په کارکونکو حمله هم شوې دي چې له عمله یې د پولیو ضد څاسکور کولو کمپین ځنډول شوی دی. ډاکټر اکرم شاه وایي ماشومان د ټولمري مازورۍ څخه د بچ کولو لپاره دوی عامه پوهاوی خورولو او د خلکو سره اړیکو کولو ته د روژې میاشت ځانګړې کړې ده.
زیات جرګی مونږ وکړی شو کمیونټی سره سکول سیشنز دی پدې کې پدې کې مونږ سره لوکل ګورنمنت دی پدې کې مونږ سره علما کرام دی دا هغه ټول مونږ سره پدې کې انوال دی. نو مختلف حالې ځله ولې شروع دي چې کم اعتماد د پروګرام باندې د خلکو لاس شوې دی د والدینو چې هغه اعتماد مونږ دوباره بحال کو پدې رمضان په میاشت کې.
ډاکټر اکرم شاه ویل د جون په لسمه د بنو په سب ډیویژن کې د پولیو ضد د څاسکور کولو کمپین شروع کوي چې پکې په لکی مروت بنو اف آر بنو اف آر لکی او په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته واکسین ورکوي. نوموړي ویل د جولای په لسمه به په ټول پاکستان کې د پولیو ضد د واکسین ورکولو کمپین بیا پیل کړي.
اوریدونکو د دې غړې اخیرنی رپورت تر راجو د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وای حکومت باید په ضمانت د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی خوشی کولو ضد سپریم کورټ ته اپیل وکړي. نورعالم خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل دی حیران دی چې رضوی څنګه په ضمانت خوشی شو ځکه چې په وینا یې پر هغه د پوځ ضد د ولس پارولو ترهګرۍ او غداري تورونه پورې شوې دي. موږ هڅه وکړه چې له خادم حسین رضوی سره دا هغه د ضمانت او د قضیه په اړه خبرې وکړو خو په بیا به ټلیفون کولو باوجود ورسره په خبرو نه توانیدو. البته دا هغه بل ملګری افضل قادری د تر خوشی کېدو مخکې د خپلو کړنو لپاره بخښنه غوښتي وه. اسرار العالم مومن معلومات راکوي.
د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی نورعالم خان وایي باید چې ګوند یې د تحریک لبیک پاکستان تنظیم د مشر خادم حسین رضوی او د هغه د ملګري پیر عبدالقادری په ضمانت د خوشی کېدو خلاف سپریم کورټ ته لاړ شي. نورعالم خان پرون مشال دی ته ویل
چې داسې خلک جیل نه جوړین چې د دې بولي چې آرټیکل 6 په کار دی او هغه لحاظ سره پی د هدارې مقدمه په کار وي. دې کې خو دوی ماړو خبره شته نه مطابق دا پوری دا دل چې دا بیل مې یو دم ورکو ولله زو دا سریان شان شم خپلم چې مل دا خلک مطلب دا دا کوم سیاسي خلک یا دا سي نور ګوندونه چې کوم دا سیاسي وي نو هغه کدا دا او کې مخ سري بیا په لس کال او 15 کال کې هم نه روم او دا سي دا سي ګوندونه ولا چې به دا سي کولو ګرځي نو په دا باندې فکر من کېم.
د نهي پرز لاور هي کوټو د تاریخ لبیک تنظیم د مشر مولانا خادم حسین رضوی او د هغه د ملګری پیر افضل قادری ضمانت منظور کړ. عدالت نور وضاحت نه دی ورکړی. البته د نوموړو وکیل محمد عارف اوان رويټرز خبري ایجنسی ته دومره ویلي دي چې پر رضوی او قادری د ترهګرۍ او د ریاست ضد خلکو د پارونی او تشدد تورونه وو. په پیښور کې د قانوني چارو پوه شاه پټک وایي د پاکستان د آئین له مخې که پر یو تن له ملک سره د غداري تورونه وي او په دې لړ کې کرا دلایل اهم موجود وي نو د هغه تن ضمانت نشي کېدی. خو که د غداري په تورونو کې شک موجود وي نو بیا ضمانت کېدی شي.
ګوره چې ضمانت قانون چې دا یو داسې پیچ دغه قانون دی که په یو سړی باندې د داسې جرم الزام وي چې د هغې سزا موت یا عمر قید یعنی سنگینه سزا ته ملاویدای شي نو هغه به ضمانت نه ورکوي. خو کچری کیس داسې وی چې په هغه کې څه شک موجود وي یا داسې شوبه پکی وي یا په هغه کې شهادت څلک کم وي نو بیا تاسو ضمانت ورکولای شي.
په اسلام آباد کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ابراسیاب خټک وایي د خادم حسین رضوی او پیر عبدالقادری په څیر د خلکو په اړه د ریاست پالیسي واضح نه ده او اکثره پرې خودل کیږي.
دغه سیبالا تنظیمونه چې پابندۍ په لګېدلې دي حکومت یې بندیز په لګولې دی خپله پاکستان حکومت بندیز لګولې دی هغه ټول بیا خفه شوي ټول بیا خوشي شوي دي. نو زما خیال خدا دی چې دا ما دوه بده چې دا خلک چې دی نه فائدې اوسېږي ملک ځانونه هم بهتره دی استعمالېږي دې مخکې چې سره پاره استعمال کړو دلته کې اړې ګړې حکومتونو خلاف دلته کې چې کوم سیاسي حکومتونه داسی جمهوری حکومتونه یا ووټ راغلی حکومتونه چې د هغې د ناکامه کولو دپاره هغې د کمزوري کولو دپاره ملک کې ګډوډي کولو دپاره دوی استعمال شوي دي مخکې او بیا هم خوشي کولو دپاره کېدی شي.
پیر عبدالقادری د مئی په لومبۍ نیټه د تحریک لبیک پاکستان نه استعفا وکړه او د خپلو څرګندونو لپاره یې په ډاګه بخښنه وغوښته. البته مشال ډو هڅه وکړه چې خادم حسین رضوی سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طریقې لبه کې پاکستان تنظیم مشر خادم حسین رضوی او پیر عبدالقادری تیر کال له هغې وروسته ونیول شول چې د یوې عیسایي میرمنې آسیا بیبي د خوشې کېدو پر ضد یې مظاهرې پیل کړې. د رضوی پلویانو خارونه بند کړي وو. د دې سازمان مشرانو د سپریم کورټ هغو ججانو ته د مرګ دړکې ورکړې وې کومو چې د آسیا بیبي د خوشې کولو پرېکړه ورولې وه. دوی په خپلو پلویانو دا غږ هم کړی وو چې د پوځ مشر لرې کړي. پر آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي تور وو خو تیر کال سپریم کورټ په یوه پرېکړه کې وویل چې پر هغې لګېدلي تورونه بې بنیاد دي او د مذهب سپکاوی یې نه دی کړی. له همدې کبله نوموړي خوشې شوه.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.